افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په ننګرهار او پکتیا کې د ناامنیو په اړه راپورونه واورئ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خون زیارت سیمه کې به د ملکیام د مرګ ژوبلې د داود جدي څېړنه او پلټنه وکړي. د پاکستان په پېښور کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې چې پرون ناوخته یې خپره کړه دا ژمنه هم کړې چې د خپلو تحقیقاتو نتیجه به له رسنیو او خلکو سره شریکوي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري وشوه چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې بمبارۍ کې 8 ملکان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ټاکل شوې له ترکیې د افغانانو څلور جسدونه نن سهار کابل ته ورسیږي. د جون په 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یوه بیړۍ چې افغانان پکې سپاره و ډوبه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي د 9 افغانانو 800 پیژندل شوي او په مجموع کې د 9500 کسانو جسدونه پیدا شوي دي.
د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2800 د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
پرون سهار هم 15 جسدونه کابل ته انتقال شول او تمه ده چې د 10 نور مړي د شنبې په سهار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو د فعالیدو خبر ورکړ. د دې نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وویل
خوشبختانه دمنګه د ماشينه د اکسري سي دي قوي قوي ماشينونه لرو چې د توانمندي لري سي هر رقم یو څوک وګوري چې قاچاق یا ممنوع شان انتقال کی دمنګه پرسونل دمنګ د ظرفیت لري سي هغه دوی شناسایی کوي په ځلی او وی دي چې د قانون منګول ته وسپاري.
څه باندې 3 مخکې د همدې هوایي ډګر په دروازو کې سکنرونه نصب شوي وو چې له افغانستان سره د دې ماشينونو مرسته کړې ده. خبرونه لازم دی لړو اوري. د پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. فضل خان د پاکستان د طالبانو پر تحریک انتقاد کوي او پاکستاني چارواکو تورنوي چې پر وسلوالو سترګې پټوي. نوموړي پولیسو ته ویلي چې دای د سیشن بی پورز د پېښور له سترې محکمې خپل کور ته روانو چې دو موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړي او ټپي شو. مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې خلک د وسلوالو ډلو له بریدونو وساتي. په 2014 کال کې چې د پاکستان د طالبانو تحریک په پېښور کې پر یوه ښوونځي برید وکړ او نږدې 150 زده کوونکي ووژل، په دوی کې یو هم د فضل خان زوی و. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوله ییزو لاریونونو مخه نیولې ده. د دې تحریک یو شمېر مشران د پاکستان دننه له سفرونه منع کړي او یو شمېر یې زنداني کړي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. د نړۍ د غوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکی په تیر بیا د کورونا وبا د خبرې دوره هیڅ دغه وبا په وړاندې د چین د اقداماتو په هانګ کانګ کې د ازادۍ او حقونو د سوداګرۍ اختلافات او د چین د جنوبي سمندرګي پر ډېری برخې د پیکینګ د مالکیت د لانجمنې ادعا په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر لاترنګلې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپلې دغې پریکړې په شان نشي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکینګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قونسلګرۍ لري. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبري بریدونو له امله بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې سفیرانو شین څراغ ورکړی دی چې د روسیې پر جی آر یو پوځي استخباراتي واحد همداراز به پر یو شمېر چینایانو او د شمالي کوریا پر ځینو کسانو د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې په وروستیو څو کلونو کې درې بیلې سایبري حملې کړې دي. څو سرچینو چې له موضوع خبرې دي پرون ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو پریکړه کړې ده چې د روسیې پر جی آر یو د تنجن هویانګ هایټا په نوم د چین د ساینس او ټکنالوژي په پراختیا شرکت او د شمالي کوریا پر جوسون شرکت مرستې بندې کړي. همداراز د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د دې درېو شتمنۍ کنګل کیږي او د چین او روسیې پر شپږو کسانو چې نمونې نه دي اخیستل شوي د ویزو بندیزونه لګول کیږي. دا بندیزونه به رسمن د جولای تر پای مخکې امپلی شي. د اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت همکاري د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربن په اړه موافقه ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عمل کیږي. د اوکراین د ولسمشري دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربن به چکه مقابل لوري مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عمل کیدو لپاره یو مخکنی اساسي شرط پوره کړي او هم به د دغه تړون د نورو شرطونو د عمل کیدو لپاره لاره پرانیزي. لکه چې د مینسک د سولې تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، جرمني او فرانسې د دغه تړون د عمل کیدو لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب هڅې کړي، خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. موسکو دا نه مني چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کیف پر ضد یاغي وسلوالو ملاتړ کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خراب شول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرنامه ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې له هغو اډو چې امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې د تخلیه خبره کړې، دوی په ننګرهار کې دی ویل شوی چې په دې اډو کې د امریکایي ځواکونو د داعش او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوو، خو د دغو ځواکونو وتلو ته اندېښنې هم شته.
و دا چې اوس هم نتی ځواکونه هوایي ځواک نه لري، نو یو ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ناڅه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو بیا د دې ولایت مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته اندېښمن دي.
په ریوب ولسوالۍ کې هو منیا د یوې ونې رئیس داز بیخي خرابه ده، ځکه لیاري باندې دي ور راپوش وي او ورونه ډزونه کیږي، پټیو کې مور راپوش وي، ماشومان لګیږي.
په زابل ولایت کې د لوړو زده کړو له محسسو فارغ شوي ځوانان وایي له کرونو راهیسې په کار پسې ګرځي.
څو بستونه یوازې په ماری پورې ست کې خالي دي او هیڅ وخت میلان ته نه سپارل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحد ایالتونو چې د کرونا وایروس سخت ځپلی د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو فرمایش ورکړی دی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې دوی اړي تخلي کړی او افغان ځواکونه ته سپارلي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبر ورکړی چې له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې 15 اړي په افغانستان کې پرخېدي. سربیره پر دې چې د فبروري د 28 نیټې له تړون سره سم امریکایي ځواکونه تر اوسه له وو اډو وتلې دي، جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. احمد شیبر پر رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه اډو وتلې دي. د ننګرهار د ولی ویاند اتاوله خوګیانی تیر شپه ساجی رډو ته وویل چې دا اډې په تیرو دوو ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د ننګرهار په هسکه مین او اچین ولسوالیو کې د بهرني ځواکونو کم قرارګاه شوی دواړه د ننګرهار کې میشت امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دي او د سیمې امنیت د دوی لوري په مخ وړل کیږي.
په دې سیمه کې چې امریکایي ځواکونه ترې وتلي دي پخوا دوی له افغان سرتیرو سره د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دې ته اندېښنه لري چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره د هوایي ځواک مرسته نه کیږي.
دا چین ولسوالۍ کې چې کم د امریکایانو بیس چې تقریبا شپږ کاله مخکې دوی ایجاد کړی و او په هسکه مینه کې تقریبا دوه درې کاله مخکې دغه بیس جوړ کړی و، دا ساحې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دا چې دوی سره همیشه هوایي ځواک موجود و، د هوایي ځواک په هغه کې به د مخالفینو سره همیشه دوی برلاسي و. دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري نو یوه ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ناڅه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر اونۍ سیشن بي پي بي اعلامي کې ویلي وو چې دوی 15 ډي په افغانستان کې پریښې دي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 شوزو کې به دغه 15 ډي تخلیه کوي. په ننګرهار کې له دوو اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګنده نه ده چې په دې اډو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 14 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 ته راکم شوی و. هغه وخت طالبانو په یوې اعلامیې کې د دوحې د سولې له تړون سره سم د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی و او ویلي وو چې د سولې له تړون سره سم دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. په تیرو دوو ورځو کې دا بمباری نوري هم سخته شوې دي. پرون د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذره ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې بمباری کې 8 ملکیان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. بل لور ته د کندهار امنیه قمانداني څرګندوي چې د چهارشنبې د شپې 1:30 د خاکریز ولسوالۍ په درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو بمبارد کړی چې پکې 16 طالبان وژل شوي دي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې په روسیو کې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره اونۍ په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کوو. د امریکایانو او طالبانو د سولې له تړون سره سم که چېرته طالبان خپلې ژمنې ترسره کړي، د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
په هرات کې د هوایي بریدونو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. بیا هم د امنیت په موضوع کې تم کېږو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د پکتیا امنیه قومندان هم دا مني چې یو شمېر ولسوالۍ په وروستیو کې ناامنی شوي دي. امنیه قومندان وای د دې ولایت له 14 لسې له لوړو او دوه هم له منځني ګواښ سره مخامخ دي. له ګردېز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د هوا په تبدیدو سره په پکتیا کې د جګړې ډګر هم تود شوی. د دغه ولایت له 14 په 12 کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو راپورونه ورکول شوي چې عام خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی سید عمر وایي
په اریوب ولسوالۍ کې هو منیا د یوې ونین رئیس داز بیخي خرابه ده، ځکه لیارې باندې دي ور راپوش وي او غرونه ډزونه کېږي، پټیو کې مو ور راپوش وي، ماشومان لګېږي او زنانوي مو نشي وتلی او مو نشو ګرځېدلی پوه شوې. ډېر سخت تکلیف سره مخامخ یو.
ناامنې ولسوالۍ خو ناامنې، خو په دې ورځو کې د پکتیا تر ټولو له امن ولسوالۍ میرزاکه هم د جګړو خبرونه ورکول کیږي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی زمرګل خوګمن وایي
کومره کم ته لازم و دولتي ادارې د میرزکی ولسره او د میرزکی ولسوالی مقام سره هم کارینه د کړي. نو وسلوالو طالبانو د میرزکی په ډیری کلیو کې ولسی خلکو وښته او غواړي چې میرزکی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
د پکتیا په اریوب زازوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې پیغلې او په خر کې د یوزبان د وژنې ترڅنګ د جنگ جګړو او د مینونو چودنو په تیرو دوو اونیو کې ولس ملکی وګړي ټپیان کړي دي او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي رادیو ته وویل که څه هم وسلوالو طالبانو په تیرو 15 ورځو کې 250 بریدونه کړي خو ټول یې له ماتې سره مخ شوي. نوموړی وایي په دې جګړو کې واویه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه شان په دین خطو کې 8 افغان سرتیري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د یو په ګرمېدو سره د پکتیا او امنیت لږ ګواښېږي او په زمین کې مخالفینو تګ راتګ لاره ده. موږ تقریبا 14 ولسوالۍ لرو چې 2 ولسوالۍ چې موږ زیانمنې دي. تهدید یې ډېر پورته ده او 2 ولسوالۍ چې ګرده څېړې ده او شپاک ته تهدید متوسط ده.
خو وسلوال طالبان نه یوازې دوی ته اوښتي دغه مرغوب لردوي بلکې په دومره شمېر کې بریدونه هم نه مني. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د پروسې د ژر نه تکمیلېدو او د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو د ترسره کېدو په غبرګون کې اړ شوي چې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. ویل کېږي چې د دغو جنګ جګړو او ناامنیو له امله لسګونه کورنۍ له اصلي سیمو او کورونو بې ځایه شوي دي. په پکتیا کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست وایي په 13 میاشت کې یوازې له 2 سره 3 اویا داسې کورنۍ ثبت شوي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا ولایت د امنیتي وضعیت په باب مو راپور واورید. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره دغه راز د اکثر ولایتونو لوی لارې هم تر بل هر وخت ډېرې ناامنې شوې دي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار 8 بجې او 13 دقیقې کې دونکو دی مخکې له دې چې د افغانستان د لوی لارو د ناامنیو په اړه راپور ته خبر کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتب غوښو.
واشنگتن پوسټ رسپانې د خپلې تازه لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د سولې پر راتلونکي او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې کړې. د لیکنې په دوام د پاکستان، ایران او روسیې ونډو ته اشاره شوې. لیکوال وایي منتقدان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د سولې د هوکړې سره د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي. لیکوال د بیلګې په توګه د افغان چارواکو له خولې ویلي ایران د طالبانو په ملاتړ هڅه کوي څو په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ ساحه رامنځته کړي. وړاندې لولو چې روسیې هم تازه له طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. لیکوال پاکستان ته په اشارې وایي چې دا هیواد لا د مخه د طالبانو په ملاتړ تورن دی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې زیاتوي د سولې د بهیر په اړه د نظر اختلاف د جګړې د دوام او بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې د زمینې د برابرولو په معنا دی. د سولې د بهیر په اړه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم د نن په حکومت کې د نظر اختلاف څرګندېږي. تر اوسه د افغان حکومت کابینه نه ده جوړه. د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی او د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو برخلیک هم داسې پیچلی پاتې دی. ولسی وګړي چې د روانې جګړې تر ټولو درنه بیه پرې کوي وربند سترګې په لاره دي. هغه څه چې تر اوسه یې درک نشته. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د خپل لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو اندېښنې راپورته کړې. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پایل احتمال ته په پام ډېری افغان ښځې اندېښمنې دي چې لاسته راوړې بریاوې ترې بیرته وانخیستل شي. لیکوال زیاتوي هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دي چې د 2 لسیزو له تېرېدو وروسته هم د دې لاسته راوړنو بنسټ دومره لړزانده دی. د افغانستان حکومت او شریکانو یې تل د ښځو د حقونو په شمول افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د بریاو په ساتلو ټینګار کړی. طالبانو هم ویلي چې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. خو ځینې خزی دا سرګندونی عمومي کړي. پر دې اندېښنو سربیره ډیری افغان خزی ټینګار کوي چې شاته نستنی کی.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو او د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد ډېرې لویې لارې تر بل هر وخت ناامنه شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره نوي اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل راوړي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنۍ د پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او د غشان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لوی ولارو سفر کول له خطر خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لوی ولارو امنیت ټینګ کړي.
نوم شیر محمد په دې لند وخت کې د نګرار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې د ډیره بیا منا شوې ده. بلغمان سیمه کې ډیر برتون په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کېږي، بیگونه انسانان ضرورل کېږي.
وضعیت امنیتی در مسیر شورای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبان در اونجاها دستی بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرند.
زوت فلاب بنوایم د پکتیا ولایت مرکز ګردی وزیدون کوي. د کابل ګردیز پر لوی لار امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. هر ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی، چې دا حالت تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لویو لارو د نامنیو زیاتیدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال مرزا کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لویو لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هره ورځ راځي او خلک واقعا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړي او د دې ستراتیژي په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وای د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلې امنیتی برنامې لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عمل کېدو باندې د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خوړم ده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لاري له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډیری اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنډ دي، د ځمکې لاري سفرونه ډیر دي چې بل شکه نامنی پوړاندې لوی خان دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه د ازادي رادیو لبلې د جون پښيبو کې له اونیز خبرونه سره د همدې خبرونه په دوه منی مې کومهروي. په زابل ولایت کې د لوړ او متوسط زده کړو له ماسو فارغ شوی ځوانان وای لکلون رئیس په کار پسې ګرځي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې تر اوسه 850 ملکی بستون له کلون رئیس خالدي او اعلان تنه سپارل شوی. صادق رښتینې پری رپورټ لري.
د زابل لوست ځوانان ګیلا کوي چې په دولتي ادارو کې د کار زمينه نه د ورته برابر سوي. دوی وايي د بیروزګاری ستونزې اندیشمن کړي او یو شمیر ځوانان د بیکاری لامل جنایي جرمونو ته لاس اچوي او یا هم له وسلوالو سره یوځای کیږي. د نیم جان او تاج محمد په نومونو د وطن ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په دولتي ادارو کې یو شمیر بستونه د مدیر رئیس خالی خلوست ځوانان بیروزګار ګرځي.
تر ټولو غټه ستونزه چې په زابل ولایت کې موجود ده هغه د ځوانانو بیکاری ده. تقریبا دا څوم کال دی چې څو بستونه یوازې په معرف پورې اسد کې خالی دي او هیڅ وخت میلان ته نه سپارل کیږي یا هم نور ولایتونو ته ورکول کیږي. مرکزی دولت یا مرکزی حکومت زابل ولایت ته توجه نه کوي او هغه تشکیلونه چې مربوطه ریاستونو ته ورکول کیږي هغه بستونه اعلان ته نه سپارل کیږي. نو په دې سره په زابل ولایت کې د بیکاری یو کچل وړيږي.
دوی د خپل خالی بستونه اعلان ته وسپاري. زه پوهیږم ډېر ځای رامعلوم په زابل په ډېرو ریاستو کې خالی بستونه شته خو دوی اعلان ته نه سپاري. زموږ هیله دا ده چې دا بستونه اعلان ته وسپاري تر څو هغه کسان چې روزګاره دي، هغه کسان چې یو کس چې بېروزګار وي د ټولنې د اوږو بار ده.
بلخوا د زابل د کار او ټولنیز چارو رئیس رحمت الله رحمت د زابلي ځوانانو د بیروزګاری ستونزه تاییدوي او وایي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د دغه بستونو د اعلان په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی.
د زابل ولایت د ټولو ریاستو اړوند تقریبا زیات شمیر 15 شپږم بستونه خالی دي. شپه دي کې عمده مشکل دا ده چې دا بستونه د اصلاحات اداري له طریقه د کانکور په شکل اعلان ته استول کیږي. صرف هغه بستونه چې مسلکي بستونه وي هغه تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې ډک شوي دي. دا اوس فعلا انکشاف دیهات تقریبا 22 شاوخوا بستونه اعلان تور کړي او تقریبا دریم او څلورم بستونه په ډېرو ریاستو کې
په عین وخت کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیالوایی ولایتي اداره د خالي بستونو په برخه کې دغه ستونزې ته متوجه شوی او د اداري اصلاحاتو کمیسیون به په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې شاوخوا 850 خالي بستونه اعلان ته وسپاري چې پکې ډېر شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابرېدلی سي. نوموړی د دې تر څنګ دغه راز له لوستو بېروزګاره ځوانانو غواړي چې د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي.
یو څه وخت مخکې مونږ اصلاحات اداري او مرای بشري سره په تماس شو چې ټول بستونه معلوم کړ د زابل خالي ملکي بستونه 451 شاوخوا بستونه وو. نو همدارنګه په نظامي برخه کې هم ځینو ځایونو کې چې د جلبجز هغې کې ځوانان په کار دي هغې ته هم باید ځوانان نظر شي او دغه بستونه مونږ په نښه کړي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې باندې کار وکړو او دا به اعلان ته لاړ شي او زیات بستونه په دې کې د معارف دي چې دوی لسانس ځوانان او همدارنګه نور ځوانان چې زده کړې کړي دي هغه کولی شي په دې مختلفو بستونو کې تثبتنامو کې او دا بستونه دې مونږ ډک شي.
د کاري فرصتونو نشتوالی په افغانستان کې جدي ستونزه ده. د چارو یو شمېر شنونکي په دې نظر دي چې بېروزګاري په افغانستان کې ډېری ځوانان د نشي توکو پر استعمال هم روږدي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې ښایي د کورونا وایرس له امله وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي نور لا پسې خراب شي. احمد شبر پرې راپورټ لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبې په ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووېډ 19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه دوزه په پنشتې 2 میلیارد ډالر واخلي. کچرته د دې واکسینونو آزموینه بریالی شي او دا شرکتونه یې ژر جوړ کړي امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت پې د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د واکسین د اخیستو تر خبرې یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې شسی شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډېر ښه دی. د خلک وهڅول چې ماسکونه واغوندي. دا د ده په دریځ کې یو بدلون دی ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ترامپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک خوشی شي یا نه خوشی شي ماسکونه اخیستمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایرس ته خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بي پورس چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس ته تلفاتو ورځنۍ شمېره تر زرو واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره وه. کورونا وایرس ته نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبې په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمېره تر 30,000 واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر تر 30,000 واوښته او تلفات 1,400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لک کسان په کورونا ویروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 1,000 زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تلفات تر 1,45,000 زیات شوي دي. په هند کې تر برازیل او روس ته ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې شمیر 1 میلیون او 2,09,000 ته رسیږي او د کورونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 10,000 ته رسیدلی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرژوب لیدې دا او جدي څېړنه او پلټنه وکړي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان په پیښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غری فضل خان د وژلو هڅې وغندله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 اویا ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. زینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبری بریدونو له امله بندیزونه ولګوي او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عملي کیږي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. او اوس هم د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. کدار ته وایست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ری واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودلی چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمي روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېمګړې تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل